په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو په دې یو ساعته خبرونه کې مو زه نور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې وایي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت پلاوی یو غړی وایي په قطر کې به نن هم له امریکا یو نورو لورو سره خبرو ته دوام ورکړي چې نتیجه به یې د افغانستان په ګټه وي.
یو شمېر سیاسي موضوعاتو باندې به هم خبرې وشي چې راتلونکي افغانستان په ګټه به تمام شي.
په کابل کې بیا نن یو شمېر ښځو په یوه اعتراضي غونډه کې د خپلو حقونو غوښتنه وکړه. د پاکستان مخکخ اټومي ساينس پو عبدالقادر خان نن په اسلام آباد کې په یو روغتون کې مړ شو. د عبدالقادر خان د هیواد په اټومي پروګرام کې څه ونډه لرله له یو افغان اټوم پو سره مو مرکه کړې.
ډاکټر قادر خان په اصل کې یو میټرولوجیست ده، په تاسو یې فزیک پوهنه ده.
دغه راز خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو ستاسو د ورکوښو وازانو د لټي خبرونه هم هېروي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره ام پیلو. طالبان وی په قطر کې امریکایي لوري سره خبرې مهمې دي. یونیسف د ماشومانو او ښځو د حقونو پر ملاتړ ټینګار وکړ. ایران وی یو سلو شل کیلوګرامه شل فیصده غني سوي یورانیم لري. د طالبانو حکومت وی په قطر کې د دوی باسونه به له نړۍ سره د شو اړیکو زمینه برابره کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ د طالبانو یو ډله له پرون راهیسې له امریکایي لوري سره د قطر پلازمینه دوحه کې په خبرو بوخته ده. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون یو غړي احمد الله وسیق د دغو خبرو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
نن به هم په همدې موضوع باندې خبره کیږي چې په څه ډول باندې په روغتیا چارو کې همدغه نورې بشري مرستې او د دې ترڅنګ یو شمېر سیاسي موضوعاتو باندې به هم خبرې وشي چې راتلونکي افغانستان په ګټه به تمام شي.
په قطر کې د روانو خبرو پر مهال له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام ترڅنګ د افراطي ډلو پر وړاندې پر مبارزه او د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو د خلاصون پر لارو چارو هم بحث کیږي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې به د هر نجلۍ، هلک او ښځې د حقونو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د یونیسف د پروګرامونو مرستیال اجرایه مشر عمر عبدی د کابل د سفر پر مهال نن په یو ټویټ کې ویلي د یونیسف هدف دا دی چې هر نجلۍ او هر هلک په ښوونځي کې وي، روغتیایي اسانتیاوې ولري او له تاوتریخوالي خوندي وي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د اکتوبر میاشتې 18مه د ماشومو نجونو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. په کابل کې ځینو ښځو نن په یوه اعتراضي غونډه کې د طالبانو له حکومت د خپلو حقونو غوښتنه وکړه. دا ښځې چې شمېر یې تر شلو کم و د کابل په شهرناو پارک کې راټولې سوې وې. د دغه اعتراضي غونډې یوې ګډونوالې او د ښځو د حقونو فعالې شکریه سادات ازادي راډیو ته وویل.
زموږ نننی پروګرام له افغان ښځو سره د نړۍ د ښځو د پیوستون لپاره یو سوله ییزه غونډه وه. موږ د طالبانو له نظره پټ په یوه خوندي او ګوښه ځای کې خپل پروګرام جوړ کړ چې له نیکه مرغه په بریا ترسره شو.
طالبانو د دې غونډې په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې تر دې ویلي وو دوی پر یوه طرحه کار کوي او پر اساس به یې ښځې د اسلامي شریعت له مخې کار او زده کړې کولی سي. راپورونه وایي بریتانیا ته د تګ لپاره د افغانستان د ښځینه فوټبالرانو ویزې منل سوي دي. دوی په وروستیو کې له افغانستان څخه پاکستان ته کډه سوي وي. د ښځینه فوټبال د ټیم لوبډل مشر خالدی پوپل پرون په یو ټویټ کې ویلي دا د هغې لپاره له خوښیو ډک ورځ ده چې په انګلستان کې د 132 فوټبالرانو او د هغوی د کورنیو د غړو د قبولې خبر ورسېدلی دی. پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د افغانستان د فوټبال ځینې ښځینه لوبغاړي پرتګال ته هم تللي دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د ملي لوبډلې لوبغاړو د نړیوال جام د مسابقو د چمتووالي لپاره نن په قطر کې خپل تمرینات پیل کړل. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک په دې اړه نن رسنوي ته وویل.
د افغانستان کرکټ ملي لوبغاړو په قطر کې تمرینات پیل کړل. د ویل چې افغان کرکټ ملي لوبغاړي به ډېر ژر په نړیوال جام کې د ګډون په مخه عربي متحده امارات ته سفر وکړي.
په متحده عرب اماراتو کې به د کرکټ د نړیوال شل اوره جام سیالیو کې د افغانستان لومړی لوبه د اکتوبر پر 15مه وي چې لا یې سیال معلوم نه دی، خو په دویمه لوبه کې د اکتوبر پر 9مه له پاکستان سره مخامخېږي. د ایران د اټومي پروګرام مشر وایي تهران تر هغه څه زیات پاخېسي وي یا غنیسي وي یورانیم لري چې د ملګرو ملتونو اټومي څارونکو ته یې 13 میاشت راپور ورکړی وو. محمد اسلامي پرون ناوخته له دولتي ټلویزیون څخه په وینا کې وویل ایران د 40% غنی سویو یورانیمو 140 کیلوګرامه لري. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې په سپتمبر میاشت کې د ایران د غنی سویو یورانیمو اندازه 4.3 کیلوګرامه اټکل کړې وه. د یوې اټومي وسلې د جوړولو لپاره د 40% یورانیمو 1.7 کیلوګرامو ته اړتیا وي، خو په زیاتو اټومي وسلو کې څه باندې 90% غنی سوي یورانیم کارول کیږي. د 2015 کال د اټومي تړون له مخې چې ایران او نړیوالې ټولنې لاسلیک کړی وو، تهران اجازه نه درلوده د خپلو یورانیمو بډاینه یا غلظت له 3.8% واړوي. د اټومي تړون نورو لاسلیک کوونکو موافقه کړې وه چې د تحقیقاتي سکتور لپاره به ایران ته 40% غنی سوي یورانیم برابروي. د روسیې په تاتارستان سیمه کې 14 کسان هغه وخت مړ شول چې یو الوتکه نسکوره سوه. شاوخوا 14 نور کسان په دې پیښه کې چې نن مینزلینسک ښار ته نږدې سوي سخته ټپیان سوي دي. په دې الوتکه کې چې تر الوتنې لنډه شیبه وروسته نسکوره سوه، یوه ډله پراشوټ بازان سپاره وو. د روسیې نورو خبري اژانسونو راپور ورکړی په دې الوتکه کې 23 کسان سپاره وو چې 2 یې د الوتکې عمله او 7 تنه یې پراشوټ بازان وو. او د پاکستان ولسمشر عارف علوی او صدر اعظم عمران خان د عبدالقادر خان پر مړینه چې د پاکستان د اټومي انرژي پلار بلل کیږي خواخوږي وشو ده. عبدالقادر خان نن د 85 کلونو په عمر په اسلام آباد کې مړ سو. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد نن په اسلام آباد کې په دې اړه یو کانفرنس ته وویل
He was a great scientist.
هو نن یو لوی انسان و مړ. هغه یو لوی ساينس پو و چې د دې هواد لپاره په جذبه خدمت وکړ. په 1998 میلادي کال کې د سخت کار د دې سبب شو چې ټول نړۍ ورته متوجي سي. ټول پاکستاني ملت یې درناوی کوي چې په مهمو دولتي مراسمو کې به خاور ته وسپارل سي. د پاکستان دولتي ټلویزیون نن اعلان وکړ عبدالقادر خان چې د سږو تکلیف ورته پیدا شوی و، روغتون ته له راوستلو وروسته یې سا ورکړې ده. تر دې مخکې ویل سوي چې نوموړی په کورونا وایرس اخته شوی دی.
خبرونه مو له ازادي راډیو او اوریدل د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته طالبان وايي قطر ته د دوی دیپلوماسي سفر بل نړۍ سره د خو اړیکو د پایل لپاره لار هواره کړي. طالبانو پلاوی د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ 2 ورځې کېږي چې په دوحه کې دی او هلته له امریکایي او قطري چارواکو سره خبرې کوي. د دوحې تړون عملي کېدل له افغانستان سره د بشري مرستو دوام او د افغانستان د کنګل شو پیسو خلاصېدل امریکایي چارواکو سره د طالبانو د پلاوی د شویو بحثونو اساسي ټکي جوړوي. دا پلاوی به نن هم له امریکایي لوري سره وګوري او د روغتیا او بشري مرستو د غوښتنو سربیره به په یو شمېر سیاسي موضوعاتو هم خبري وکړي. جزئیات په دې رپورت کې.
دوه ته د طالبانو په مشرۍ د حکومتي پلاوی د سفر بنسټیز موخه د هغو خندونو لري کول دي چې له نړۍ سره د دوی داړي کو پراختیا ځانډول ده. دی پلاوی پرون د امریکا او قطري چارواکو سره کتلي او په سیاسي، اقتصادي او د بشري مرستو د دوام په اړه سره خبري کړې دي. طالبان وای پرون ناوخت ای پلاوی د قطر د صدر اعظم لمرسیال او د بهرنیو چارو وزیر عبدالرحمن السانی سره وکتل او د خپل منځي اړیکو په افغانستان کې د اقتصادي پروژو او یو لنډورو موضوعاتو سره خبرې وکړې. د امیر خان متقی په مشرۍ د طالبانو حکومتي پلاوی پرون له امریکایي چارواکو سره هم کتلی وو. د دوی په کتنه کې د بحث شوي موضوعاتو منځپانګه د دوه تړون عملي کېدل، د بشري مرستو دوام او د افغانستان د کنګل شویو پیسو خلاصېدل وو. تمدنن هم د طالبانو په مشرۍ د حکومتي پلاوی او امریکایي لوري ترمنځ غونډه کې په سیاسي موضوعاتو سربیره د روغتیا او بشري مرستو د دوام په اړه خبرې وشي. قطر ته د طالبانو د تللي پلاوی یو غړي احمد الله وسیق ازادي راډیو ته وویل د دې غونډو پایله به د افغانستان په ګټه تمام شي.
نن به هم په همدې موضوع باندې خبره کېږي چې په څه ډول باندې په روغتیا چارو کې همدغه نورې بشري مرستې او د دې ترڅنګ یو شمېر سیاسي موضوعاتو باندې به هم خبرې وشي چې راتلونکي افغانستان په ګټه به تمام شي.
طالبان تمه لري چې امریکا او نړیواله ټولنه یې هر څه ژر په رسمیت وپیژني او د جوړ شوي حکومت درېدلې سرخی روان شي. خود امریکا په ګډون نړۍ طالبانو ته مشروعیت په شرایطو او د دوی په عمل پورې تړلې. د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندو لپاره نړیوالې ټولنې د بشر حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقونو ته درناوی د یو ټولګډونه حکومت جوړول او له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرې کول د شرطونو په توګه مطرح کړي دي. واک ته له رسېدو وروسته دا په نړیواله کچه د طالبانو لومړنی رسمي سفر دی چې د امریکایي لوړپوړو چارواکو سره د افغانستان په مسایلو خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وړ مورز وویل دوی به د طالبانو په لوړ رتبه چارواکو غږ وکړي چې بشري حقونه مراعت کړي او له دوی به وغواړي چې طالبان د میرمنو او نجونو په ګډون د ټولو افغانانو حقونو ته احترام وکړي او یو داسې ټولګډونه حکومت جوړ کړي چې پراخ ملاتړ ولري. که څه هم طالبان وایي له نړیوالې ټولنې سره په خپلو ژمنو ولاړ دي، خو حکومت لا هم په بشپړ ډول نجونو ته ښوونځیو ته د تلو او ښځو ته د کار اجازه نه ده ورکړي. د طالبانو په مشرۍ اعلان شوی سرپرست حکومت له دې امله هم تر نیوکو لاندې دی چې ګڼې ټولګډونه نه دی او په لوړو چوکیو ګمارل شوي ډیری کسان د دې ډلې خپل غړي دي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزراتسواتیا او 15090 مندل شي.
یو شمیر خزونن په کابل کې په یو اعتراضي غونډه کې خپل حقونو غوښتنه وکړه. د خزې چې شمیر لشلو کمو د کابل په شهرناو پارک کې راټول شوی وي. دغه اعتراضي غونډې یوې ګډونوالې او د خزو د حقونو فعال شکریا سادات ازادي راډیو ته وویل په اسلام کې د خزو حقونه خوندي دي او هیڅ حکومت نشي کولای د دوی حقونه تر پښو لاندې کړي. طالب چارواکو د دې غونډې په اړه تر اوسه نه دی ویلي، خو له دې مخکې ویلي چې په یوې طرحې کار کوي چې پر بنسټ به ښځې د اسلامي شریعت له مخې کار او زده کړې وکولی شي. نور په دې راپور کې
په کابل کې د یو شمېر ښځو لخوا اعتراضي غونډه سره له دې چې په دغه هیواد کې پر ښځو له پخوا زیات محدودیتونه وضع شوي، خو دوی بیا هم د خپلو حقونو غوښتنه کوي. د دې اعتراضي غونډې یوه ګډونواله شکریا سادات:
د نن ورځې لاریون یو سوله ییز حرکت و تر څو میرمنې سره منسجمه شي، او دغه لاریون د بېلابېلو شعارونو ورکولو سره مل و. له پخوا زیاتو ستونزو سره مخ شوي یو. موږ وپتېله چې د کابل په نوي ښار پارک کې سره راټولې شو.
د اغلی سادات په خبره دی اعتراضي غونډه کې د ښځو حقونو فعالانو او د مدني ټولنو غړو ګډون کړی و. له دې وړاندې یو شمېر میرمنو په کابل، هرات او مزار شریف کې لاریونونه کړي وو چې د طالبانو سخت غبرګونونو سره مخ شوي وو. د ښځو په کور کې نول، له تعلیم او تحصیل څخه یې راوستل او د دوی وزارت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په وزارت بدلول هغه محدودیتونه دي چې طالبانو پر افغانستان تر واکمنېدو وروسته پر دوی لګولې دي. د نننۍ اعتراضي غونډې یوه بله ګډونواله مریم:
من مادر، خواهر و رفیق زندگیت هستم. تو بدون من زندگی کردن نمیتوانی. هیچ واکمن نشی کولی د ښځو حقونو تر پښو لاندې کړي.
طالبانو د دې غونډې په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې له دې ویلي و چې دوی په یوې طرحې کار کوي چې پر بنسټ یې ښځې د اسلامي شریعت له مخې کار او زده کړې وکړي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته په پرانیستو دولتي ادارو کې یوازې نارینه وو ته د کار اجازه ورکړل شوې، خو شته یو شمېر محدودې ادارې چې ښځینه کارکوونکي هم کارونو ته غوښتل شوي دي. په دې وروستیو کې د طالبانو په مشرۍ حکومت د پاسپورټ ریاست وویل چې ښځینه کارکوونکو ته یې هم د کار اجازه ورکړې ده.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا جری نه دا کمیسته.
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکه
مانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون مې پکې کاوه.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عمیق
او جالبې ویډیوګانې،
چوپانه او دریا، قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي.
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د سولې په خبرو کې لپامه ونه غورځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یو ای نړیوال د ژر تر ژر خپل هغه مرستې چې له افغانستان سره ژمنه کړې وه برابرې کړې. دغه ادارې پرون خبرداری ورکړ چې د سرچینو کموالي د اقتصادي بحران د مخنیوي هڅې ټکنۍ کړې دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر اندېښمنه ده چې نور هیوادونو ته د افغانانو د کډوالۍ بحران ښایي لا پسې پراخ شي. تفصیل په دې راپور کې
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یا یو این ایچ سی آر وایي په افغانستان کې اقتصادي بحران ژور دی چې د میلیونونو کسانو ژوند یې اغیزمن کړی دی. په اسلام آباد کې د دې ادارې ویان بابر بلوچ پرون شنبه رویټرز خبری اجنس ته وویل افغانستان له وړاندې د وچکالۍ او څو لسیزو جګړو له کبله له بېوزلۍ سره مخامخ دی چې د اګست پر 15مه پر افغانستان د طالبانو د ولکې تر ټینګولو وروسته یې اقتصاد د سقوط له خطر سره مخامخ دی.
په افغانستان کې بشری بحران لا هم ډیر ناوړه دی. افغانستان چې شاوخوا 40 میلیونه وګړي لري چې لا هم په دغه هیواد کې ژوند کوي او د دوی نیمایي چې شاوخوا 40 میلیونه کیږي د اګست میاشتې د 15مې له تحولاتو مخکې هم پر بشری ملاتړ متکی وو.
شغلی بلوچ زیاته کړه د پناه غوښتونکو د بل بحران د مخنیوي لپاره دی د افغانستان دننه مسایلو ته تمرکز وسی. که څه هم تمه کیږي له افغانستان سره بشري مرستې ترسره سي خو له دغه هیواد سره د نړیوالې ټولنې زیاتې مرستې بندې سوي دي. د افغانستان بانک په میلیاردونو ډالره شتمني هم په بهر کې کنګل سوي چې د مسلې د افغانستان پر بانکي سیستم او اقتصادي راکړه ورکړه فشارونه زیات کړي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري ویان بابر بلوچ وایي اقتصادي ستونزه به د افغان کډوالو د بلې جوپې سبب سي.
Our worry is Afghans suffering.
زونګ اندېښنه دا ده چې د افغانانو کړاو به لا پسې زیات شي چې په دغه هیواد کې د نن بهي اغیزې ژورې وي چې ډېر کسان به وکړوي او بې ځای وکړي. خو امکان لري نه یوازې ګاونډي هیوادونو پاکستان او ایران ته چې له څو لسیزو په سخاوت مندانه ډول د پناه غوښتونکو هرکلی کړی د خلکو د بې ځای کېدو سبب شي بلکې تر دې هاخوا به هم تاثیرات وي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري ویان بابر بلوچ وویل په افغانستان کې د بشري مرستو رسولو لپاره پر روانو میاشتو کې 600 میلیون ډالرو ته اړتیا ده چې یوازې 15% مرستندویو هیوادونو ورکړې ده. تیر میاشت مرستندویو هیوادونو د جنیوا په کانفرنس کې چې د ملګرو ملتونو لخوا رابلل سوی وو له افغانستان سره د څه باندې 1 میلیارد ډالرو مالی مرستې ژمنه وکړه. شغلی بلوچ وویل چې دغه ژمنې لا هم عملي سوي نه دي. د ده په وینا د افغانانو د ملاتړ په خاطر باید دا پیسې له ژمنې سره سمی ورکړل سي. په اسلام آباد کې د یو این ایچ سی آر ویاند وویل پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته نوې ستونزې ټوکېدلې دي. دی وایي افغانستان ته د سوداګرۍ پروازونو د کموالي له کبله باید بشري مرستې په ځانګړو الوتکو کې یا هم د مځکې له لارې افغانستان ته ورسول سي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرید.
د پاکستان مخکخ اټومي ساينس پو عبدالقادر خان نن سهار د اسلام آباد په یو روغتون کې مرشون نوموړي د پاکستان د اټومي وسلو په جوړولو کې مهم رول لوبولی او اتل بلل کېده. په نړیواله توګه د هغه شخصیت هغه مهال لانجمن شو چې لیبیا، ایران او شمالي کوریا ته د اټومي ټکنالوژي او رازونو د لیک له تورونو سره مخامخ شو. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د عبدالقادر خان پر مړینې ژور خفګان ښودلی او په ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې د خان له وسط سره سم اې د اسلام آباد په فیصل جومات کې خاورو ته سپاري. نور د ازادي راډیو د زموږ د مشال د څانګې د همکار پامل ساحر په رپورټ کې
د پاکستان دولتي راډیو وایي اټومي ساينس پو عبدالقادر خان په اسلام آباد کې پر روغتون کې بستر و چې د اکتوبر پر 10مه یې ساه ورکړه. 50 کلن خان د پاکستان د اټومي پروګرام پلار بلل کېده او په 1980 زیږیز کال کې د هیواد د اټومي وسلو جوړولو څېړنیز مرکز پرانیستی و. د پاکستان دولتي ټلویزیون وایي ډاکټر خان د سږو ناروغي لرله. د هغه هیواد دولتي خبري اژانس وایي نوموړی په اګست کې په کووېډ 19 ناروغۍ هم اخته شوی و. ډاکټر قادر خان په 1986 زیږیز کال کې د هند په بھوپال کې زیږیدل او کورنۍ یې په 1952 زیږیز کال کې له هند کراچۍ ته کډه شوې وه. نوموړي په بلجیم کې لوړې زده کړې کړې وې او د ډاکټورا تر اخیستو وروسته هیواد ته ستون شو. په 1944 زیږیز کال کې چې هند لومړی اټومي ازموینه وکړه نو پاکستان هم اټومي پروګرام پیل کړ او قدیر خان په دې برخه کې خورا مهم رول لوبولی و. اسوسییټډ پریس اژانس وایي پر قدیر خان تور پورې شوی و چې له هالینډه یې د اورانیمو د غني کولو لپاره د بټیو جوړولو ټکنالوژي غلا کړې وه چې بیا یې د پاکستان د اټومي وسلو جوړولو په پروګرام کې وکاروله. د پاکستان حکومت په 1998 زیږیز کال کې اټومي ازموینې وکړې او په دې توګه اټومي وسلې لرونکی هیواد شو چې تر هغې وروسته له امریکایي بندیزونو سره مخامخ شو. د پاکستان حکومت ډاکټر قدیر خان ته د هغه د کار په بدل کې د نشان امتیاز په نوم مډال ورکړ. همداراز د نوموړي شخصیت هغه وخت لانجمن شو چې ورباندې په پټه لیبیا، ایران او شمالي کوریا ته د اټومي ټکنالوژۍ د لیږد تور پورې شو. اسوسییټډ پریس اژانس وایي امریکا پر ډاکټر خان تور پورې کړ چې په 1990 زیږیز لسیزه کې ایران او شمالي کوریا ته اټومي رازونه ورکړي ول. د اژانس په خبره په 1980 زیږیز لسیزه کې چې پاکستان او امریکا په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو پر ضد د مجاهدینو مرسته کوله، نو هغه مهال امریکایي ولسمشرانو په بیا بیا تایید کړه چې اسلام آباد اټومي وسلې نه جوړوي. دا تایید د پاکستان له لارې له مجاهدینو سره د مرستو لپاره اړین و. اژانس وایي د پاکستان پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف تر 2001 زیږیز کال وروسته د اټومي رازونو د خرڅلاو په تور د ډاکټر خان پر وړاندې پلټنې پیل کړې. رویټرز اژانس وایي هغه مهال ډاکټر خان د پاکستان له دولتي ټلویزیون سره په یوه مرکه کې ومنله چې اټومي رازونه یې له هېواده بهر انتقال کړي ول. مشرف د همدې له وجې نوموړی په کور کې نظربند کړ، خو بیا یې په 2004 زیږیز کال کې وبخښه. په وروستیو کلونو کې ډاکټر خان زیاتره وخت له عام محضره لرې و. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان، ولسمشر عارف علوی او د دفاعي چارو وزیر پرویز خټک په ګډون یو شمیر حکومتي چارواکو او د اپوزیشن سیاستوالانو د ډاکټر قدیر خان پر مړینه د ژور خپګان څرګندونه کړې ده.
په راپور کې مو واورېدل چې قدیر خان د پاکستان د اټومي وسلو جوړولو په بهیر کې خورا مهم رول لوبولی و. نوموړي چې په بلجیم کې خپله دکتورا وکړه نو بیا په هالند کې په یوه اټومي کمپنۍ کې کار پیل کړ او له هغه ځایه اټومي ټکنالوژي پاکستان ته یوړه. تاسو نوموړی په دې کار کې څنګه بریالی شو په اړه بیا هم زموږ د مشل راډیو د څانګې همکار پامیر ساحل د جرمني په مګدیبورګ پوهنتون کې د فزیک او طبي فزیک د څانګې له افغان څېړونکي ډاکټر محمد تنها سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې قدیر خان څنګه وتوانید چې له هالند د یورانیمو د غني کولو لپاره د بټیو ټکنالوژي پاکستان ته انتقال کړي.
ډاکټر قدیر خان په اصل کې یو میټرولوجیست ده، البته ستاسو فزیک په نه ده. کله چې خپل ډاکټورا په میټرولوجي کې خلاص کړل، بلجیم کې بیا ولاړ، د هالنډي کمپنۍ یورینکو سره کار پیل کړ. یورینکو یو کمپنۍ ده چې د المان او انګلستان او هالنډ په ګډه وسیم په ګډه ده، یو سهامي کمپنۍ ده. هغه اصلا یورانکو یورانیم بډایه کوي، د هم د برېښنا ترسوي پوری چې د استوي بټیو کې کاری یا هم د بم په سوي پوری چې د نوي سلانه نه زیاتی. نو قدیر خان هلته لومړی ډېر عادي تنده پیل کړې وه، خو د کله چې د تنده پیل کړله د سره هغه خپل هدف موجود و. د هغه عکاس سره چې د تخنیکی عکسونه اخیستل د هغه سره انډیوالي واچول، ملګرتیا یې سوله، او هغه عکاس د وویل چې زه همیشه علاقه لرم چې د غټو ماشینری او عکسونه ولرم، البوم ولرم. هغه عکاس پرته له دې چې په دې اورید باندې بیا فکر وکړي چې دوی ولې دا عکسونه غواړي، همیشه به یې د کمپنۍ د داخل څخه عکسونه ورته اخیستل او د به د دې عکسونو البوم جوړ کړی و. بل اخر یو وخت داسې شو چې کمپنۍ و برخه باید بدله شوی وای، یعنی هغه سنټرفیوژ برخه باید بدله شوی وای، هغه زاړه باید لري شوی وای. قدیر خان دا یو ټوټه د دې سنټرفیوژ خپل کور ته د سووینیر په شکل راوړله او دوی ته ویل چې دا د دې لپاره چې دلته کار کوم او کوم وخت به زه دلته نه یم یا به تقاعد یم، لکه سووینیر په شکل باندې زه دا ټوټه ځان سره وړم. نو دی له اول نه هدف ورته معلوم او په ډېرې ځیرکتیا یې په هر ممکن ډول باندې خپل معلومات راټولول چې دغه معلومات بیا په اخر کې باعث دې شول چې دی بیرته پاکستان ته ستون شي. البته د پاکستان د وخت ادارې په غوښتنه باندې او د الته د خان لابراتوریز په نامه باندې یو د ریسرچ یو لابراتوارونه جوړ کړي، او البته د ریسرچ هغه عمده ټکی او فوکس یې په دې و چې دی د یورانیمو بډاینه پاکستان کې پیل کړي.
ډاکټر تنها صاحب، تاسو ویلي چې ډاکټر عبدالقادر خان میټلرجسټ یا فلز پو، په دې موقع پوکړی چې فلز پو د اټومي وسلې په جوړولو کې څه رول لري، او آیا فزیک پو ته بیا اړتیا لري او کنه لري؟
دلته دوه برخې دي، یو د اټومي وسلو په برخه کې، یو د اټومي وسلو فزیک ده، یو د اټومي وسلو تخنیکی هغه ماشینری ده. سنټریفیوژونه چې دي دا ډیر تړاو لدی سره ده چې کوم ګریډ فلز باید وکارول سی، په څه ډول باندې باید افرز څومره مقاومت ولري د تودوخې د پاره، او همدارنګه څومره برېښنا باید سټیبل وي، سټیبلایزرونه باید څومره قوي، کوم ګریډ فلزونه په داخپله د فسیلټی کې وکارول سي. دې د پاره فلز پیژندونکي ډیر مهمه ده تر یو اټومي ډاکټر پورې، او قادر خان د دې کار د پاره ډیر انتخاب وو. خو د دې سره د فزیک په برخه کې بلا ډیر زیات نور انجینرانو ډاکټرانو چې هغوی د موضوع په فزیک باندې کار کول، ته اصلا ټول کار د تخنیکی او ساختمانی او عمراني کار ورسره کړی.
په پاکستان کې د اټومي وسلو د پروګرام پیلولو او یورانیم د غني کولو په برخه کې مو د عبدالقادر خان د رول په اړه له فزیک پو ډاکټر محمد تنها سره مرکه واورېده. عبدالقادر خان ته په پاکستان کې په دې خاطر د یو اتل په سترګه کتل کېدل چې اټوم بم جوړ کړی، او پاکستان لومړنۍ اټومي ازموینه د 1998 کال په مئی کې وکړه.
شې ټول ملت تور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودان، ستاسو یوال، ستاسو د نجات لار ده.
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دی مونږ دی ته و حساب.
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بادی بیشی باید اغوی اعتدار فرصت رو تک رایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لآزادی رادیو. د ازادي رادیو د خبرونه په دوهمه نیمایي کې، البته د رواني خبرونه په دوهمه نیمایي کې، د اساسي بشري حقوقو او ستاسو د ورکوښو وزانو د لټي خبرونه مهیروي.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زاد ورشي د پنهاري لایت څخه دا پیغام کوم. څلته وروره د شان دوه ګرامې د وړ ګران د وړ ګران چې یو پک ګران د خلک سړي دي مسلمان دي صحیح چواته نه لري. ما طالبان څخه دا خواهش لري چې د میوان ګل خلی په دې سره راځي د خلکو سره کومکونه چې خلک دی په بد خلک.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ننګرهار ولایت جلال آباد خار څخه تاسو سره په تماس کې دا چې زلته مارا تراغلی دي طالبانو ولکني ولایت د جلال آباد خار باندې چې سره لوخانه ډیره بنظمي په خار کې روانه ده، او اګنی ولکي مسلمانانه ولکي له ولکي زره ولکي په ګناه او به خطا ایس ګناه معلومه نه ده، او بنديان کېږي او ډیره له فجای روانه ده. څوک له ولکي څوک مشتل کېږي دې به پښتنه وشي نړیوال ټولنه څخه مو وختنه شي دې پښتنه وکړي.
سلام سلام ټول زړه کارکونکو ته، او زما پیغام دا دی چې یو خلک د مرستې څخه به یو میاشت انتظار وکړي. دوی ته باید کارونه ورته پیدا شي، دوی ته باید د کارونه سره وخت ورته مساعد شي چې دوی ته کارونه پیدا شي. د راغ ساعته پورې چې دوی کار ونه لري مرسته خو دوی ته هفته چهارشنبې نه ورځي. دوی باید خپل کار ولري، خپل وظیفې ولري، خپل هر کار چې دوی هر دنده لري هغه باندې دوی سره کومک وشي چې دوی خپل آینده سره آینده خپل په پښو ودرېږي.
سلام وروره ښه په خیر دي د تشرۍ. ما دا یو ارزو ده چې د غزمر د علمن پومبه چې دی دلته د کارخانه والا رانی سي، نو دا اگر د دوی نه سي رانی والا زمر د مسترینو ته دا غوښتنه ده، د تجارت وزارت ته هم دا غوښتنه ده چې دغه پومبه لکی یا پاکستان ته یا ایران ته هر لار ته چې بنده ده هغه باید ولاړ شي لس یو دا کدای چې را باندې ده دا نه چې سردر دا کارخانې والا نه چې رانیوالی نیم دوی رانیوالی شي که دوی وایي چې موږ یې رانیوالی شو په دغه قیامت خو دوی نه شي رانیوالی.
السلام علیکم، زه احمد خوست ولایت صبری ولسوالۍ تاسو سره په اړیکه کې یم. فعلا هو امنیتي وضع بیخي روغه ده، زمونږ عمده مشکل د پروازونو نشتون دی، نړیوالو پروازونو ولې چې مونږ په رخصتۍ راغلي یو اوس تقریبا نیزو وخت خلاصېدو دی. زمونږ غوښتنه دا ده چې د پروازو نړیوالو پروازو په هکله دې یو څه غور وشي، دا ستونزه دې حل شي. وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ، خو تر هغه مخکې پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته.
د طالبانو حکومت وایي په قطر کې د دوی بحثونه به له نړۍ سره د شو اړیکو زمینه برابره کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ د طالبانو یوه ډله له پرون راهیسې له امریکایي لوري سره په قطر کې په خبرو بوخته ده. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې به د هر نجلۍ، هلک او ښځې د حقونو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د اکتوبر میاشتې 11مه نیټه د ماشومو نجونو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. په کابل کې ځینو ښځو نن په یوې اعتراضي غونډې کې د طالبانو له حکومت څخه د خپلو حقونو غوښتنه وکړه. دا ښځې چې شمېر یې تر شلو کم و د کابل په شهرنو پارک کې راټولې شوې وې. راپورونه وایي بریتانیا ته د تګ لپاره د افغانستان د ښځینه فوټبالرانو ویزې منل شوي دي. دوی په وروستیو کې له افغانستان څخه پاکستان ته کډه شوې وې. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د ملي لوبډلې لوبغاړو د نړیوال جام د مسابقو د چمتووالي لپاره نن په قطر کې خپل تمرینات پیل کړل. د دوی لومړۍ مسابقه به د اکتوبر پر 15مه وي. د ایران د اټومي پروګرام مشر وایي تهران تر هغه څه زیات پاخه سوي یا غني سوي ایرانیم لري چې د ملګرو ملتونو اټومي څارونکو ته یې 13 میاشت راپور ورکړی وو. محمد اسلامي پرون وخته له دولتي تلویزیون څخه په وینا کې وویل چې ایران د 40% غني سوي یورانیم او 160 کیلوګرام لري. د روسیې په تاتارستان سیمه کې 14 کسان هغه وخت مړه شول چې یو الوتکه نسکوره شوه. او د پاکستان ولسمشر او صدر اعظم د عبدالقادر خان پر مړینه چې د پاکستان د اټومي انرژي پلار بلل کیږي خواخوږي وشوده. عبدالقادر خان نن د 15 اتیا کلونو په عمر په اسلام آباد کې مړ شو.
اساسي او بشري حقوق.
درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنې. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته مو زه همایون هیواد هرکلی کوم. سره له دې چې په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ له مجبوریت خپل واړه ماشومان کار ته لیږي، خو داسې کورنۍ هم ډېری دي چې بې له کوم مجبوریت په دې خاطر چې دوی په استلا اولاد په راتلونکي کې کلک او کاریګر شي سخت کارونه پرې کوي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع غږیږو چې ولې ماشومان سخت او شاقه کارونه ته مجبوریږي. دا خبرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون دا ماشومانو د څنګ مشر نجیب الله ببرکزای زدران دی. زدران صاحب خبرونه ته بخیر اغلی. که په پیل کې د مقدمه په توګه په دیو غږیږو چې کوم کارونه په شاقه کارونو کې حسابيږي چې وسې هم افغان ماشومان کوي.
مننه تاسو نه. د ماشومانو د اخونو کنوانسیون او د کار د قانون او د افغانستان اساسي قانون کې راغلي دي چې درنده شاقه کارونه پر ماشومان جواز نه لري. د ماشومان حقوقو کنوانسیون چې د افغانستان هیواد د وفتجمن دی کنوانسیون ته د ماده کې راغلي دي چې هر هغه کار چې د ماشوم ذهني، فکری، جسمانی وده ته زیان رسوي یا هغې ته معلولیت ورپېښوي یا هغه مثلا دایمي معلولیت ورپېښوي یا زخمي کیږي او په عین زمان کې د ده د توان نه اوچت وي او د ښوونې او روزنې بهیر مختل کړي، دې ته شاقه یا درانه کارونه ویل کېږي.
آیا د نړیوالو یا بین المللي قوانینو له مخې ماشومان ته د دې اجازه شته چې کار وکړي که نه؟
نه خیر نه ده ماشومانو ده اقونو پا کنونسون که ماشومانو کار جواز نلری ولی پا زن مواردو که دست راغلی ده چه ده پندلس کلنه پا پایل که ها غیرفایی کارونه چه پا خونزی که وی ده دولت ده چوکار تلانده وی پا این زمان که پا اغا نهاد که یا پا اغا مکتب که یا پا اغا جرخت که ده ماشومانو خونه و روزنه ده مکتب نور مزامین اغب که شامل وی او ده پا ده خاطر شما شم ده ولس و اتلس و کالس خ مثلا پورتکی ده و مسلک یا ده یا حرفی ده ذکر لپاره وی اغا جواز لری غیر ده غنه درانه یا شاخه کارونه ده ماشمانو که جواز نداری ولی متاسفانه پا دیره وادونه که زمک پیواد که پا ماشمانو شاخه او درانه کارونه که گی
په افغانستان کې ډېر کورونه دا وایي چې مثال دوی سرپرست نه لري مجبور دي چې ماشومان شاقه کارونه وکړي یا کار وکړي او کور ته یو څه وګټي په ولې نو دغه شاقه کارونه منع شوي دي علت یې څه دی
خو تاسو پوهیږئ چې په شاقه کارونه خپله د کار کول د ماشومانو دپاره په داسې د خپله د ماشومانو د خونو کنوانسیون هم چې جوړ شوی دی دا په تعریف کې او د افغانستان په قوانینو کې هر هغه وګړي چې دی د اتلسو کالو څخه راټیټ وي هغه ماشوم ګڼل کېږي تاسو پوهیږئ چې ماشوم تر اتلس کلنۍ پورې دی خپله هغه لومړنۍ ابتدایي او ثانوي زده کړې خلاصوي د دولسم صنف فارغوي په دې خاطر دغه وخت د ماشومانو د کار نه دی بلکې دا د ښوونه او روزنې د زده کړې لپاره دی په دغه وخت کې باید دوی مکتب ته لاړ شي او ښوونه او روزنه هغه کړي یعنی په دغه وخت کې دوی باید د کار په ځای د ماشوم هغه د ماشومتوب هغه حقونه چې دي د لوبې حق دی د تفریح حق دی د مسؤون چاپېریال حق دی د مسؤون ژوندانه حق دی د دې لپاره دوی باید کار ونه کړي ولی د کدا بیا کار کوي مختلف خطرونه دوی ته پېښېږي چې هغه د معلولیت ورته پېښېدای شي مثلا تاسو پوهېږئ چې هغه ماشومان چې کار کوي په ډېرو ځایونو کې مثلا زموږ په هېواد کې د خپل کور نه تر د کار تر ځایه پورې چې دوی ځي یا مثلا په ځینو ځایونو کې د یو ولایت نه بل ولایت ته ځي یا په ځینو مواردو کې د هېواد نه بهر د کار دپاره ځي د خپله د کور نه تګ شروع د فاصله دغه مبدا چې دی حرکت کوي د ډېرو خطرونو سره مخامخ دی دا د قاچاق سره مخامخ کېږي دا د اختطاف سره مخامخ کېدی شي دا د تښتونې او د جنسي ځورونې سره مخامخ کېدی شي او دا نور ډېر نور خطرونه دي په داسې داسې تضمین وجود نه لري چې د کار ماحول د ده دپاره مسؤون وي تاسو پوهېږئ چې ډېر ماشومان کله چې کار کوي هغه بیا په ګراجونو کې په سرایونو کې په ورکشاپونو کې د لویانو سره د شپې مثلا هلته یو ځای اوسېږي داسې کارونه دي چې یو څوک د یو ولایت نه بل ولایت ته لاړ شي چون هغه محیط مسؤون نه دی د لاره مسؤونه نه ده په دې خاطر ډېر خطرات دي او ډېرې پیښې دي چې د ماشومانو سره دی چې د ژوندانه حق په خطر کې کېږي نور داسې حقونه دي چې هغه نقص کېږي او هغه ته خطر پېښېدای شي چې هغه خپله د ماشومانو د حقونو د کنونسیون له مخې هغه هم معنه دي بایست
ځینې کورنۍ دا باور لري چې که ماشومانو مثال له کم عمره کار وکړي دوی تکړه راځي کلک راځي او که کار پرې نه کوي نو نازولي دي بیا وروسته هم کار نه کوي خپل ژوند نشي جوړولی مسؤلیت نشي ادا کولی دغه باور څومره سم دی چې په ماشومانو کې سخت کارونه وکړل شي دوی بیا وروسته هم خپل کارونه خپل مسؤلیتونه په سم ډول ادا کوي
دغه باور ډېر ناسم ځکه دی چې تاسو په داسې کې پر ماشومانو باندې ډېره سخت زیاته زده کړه وکړي په دې باندې مصارف وکړي دوی ښوونځي ته تشویق کوي داسې ته جوړ کړي چې هغه پراتلونکي کې د شاخه کارونه یا هغه کارونه چې تاسو وایئ چې دا به داسې دی د کار سړی شي د کسبي وشي یا مثلا نور مهارتونه وزده کړي چې هغه وکولی شي کله چې دی باسواده شي هغومره استعداد ولري چې دی خپل کورنۍ ته خپل فامیل ته ډېرې ګټې راوړي او ډېر شان وګټي دا باور ناسم دی دا د خلکو باور دی
شاقه کارونه کول ماشومان له کومو ستونزو سره مخ کولی شي یعنی کومې بدې پایلې دي چې وروسته ماشومان ورسره بیا مخ کېږي
د شاقه کارونو په جریان کې اول د ماشومانو وده ته زیان رسېږي په داسې شاقه او درانه او سخت کارونه او کارونه چې د خطر په وړاندې کارونه دي دا په درې ګروپ هم باید تقسیم کړو کارونه چې د خطر په وړاندې دي او ماشومان ورسره مخامخ دي هغه په زغال سنگ او په معدنونو کې د ولډنګ په فابریکو کې په ولډنګ کاری کې په قالین بافی کې چې د شپې ماشومان باندې کار کوي دا هغه ماشومان دي چې د خطر سره مخامخ دي عینا مستقیما دوی ته معلولیت راولي دوی سترګې د لاسه مثلا ورکوي دوی زخمي کیږي او داسې ځینې درانه کارونه دي چې د ماشوم د توان نه مثلا مچت دي هغه هم معلولیت راولي هم هغه په اصطلاح د دوی د سا صحت لپاره زیان رسوي او پایلې ناوړه د دوی د صحت لپاره دي. بل دا چې دوی خپل د ښوونه او روزنې هغه چانس د لاسه ورکوي، په داسې هغه سن چې د مکتب دپاره مستعد دی، د ښوونځي دپاره هغه د دوی د لاسه ځي، او بل دا چې دوی د صحت حق د لاسه ورکوي، دوی دپاره مختلف ستونزې بیماری رامنځته کېږي، او دوی د خطر د قاچاق، د ناوړه استفادې، د تښتونې، د اختطاف، د نورو ستونزو سره دوی مخامخ کېږي.
نو کله چې ماشومان د شاقه کارونو له وجې له دغو ستونزو سره مخ کېږي، څه ډول مخنیوی وشي؟ یعنی ماشومان څه ډول له شاقه کارونو راوګرځول شي؟
ګورې، د شاقه کارونو داسې دي چې که اوس موږ وایو چې ماشومان قطعا کار ونه کړي، یاد موږ په هېواد کې چې دلته فقر دی، دلته مثلا اقتصادي حالات خراب دي، هغه فامیل چې دوی میندو پلرونه مثلا یا تقاعد شوي دي، یا مثلا خدای نخواسته فوت شوي دي، او یا مثلا دولت کې ټیټ رتبه مامورین دي، د دوی معاش تکافو نه کوي، په دې خاطر دوی ځینې کارونو ته د ماشومان لیږي چې باید وی نه لیږي، ولې د فخر له وجې نه لیږي. لارې دا دي چې قانون تطبیق شي د ماشومانو د کار په نه کولو باندې. تاسو بازار د کار ته لاړ شئ، یو انجینیر یا یو ټیکادار راځي په بازار کې، پیاو درشن پیاو موټر باړی کې 50 کسه، 10 کسه، 40 کسه، 30 کسه کارګران خېږي، په دې کې 14 کلن ماشوم خېږي، کار لپاره راغلی، هلته بوجه خلته وسره ده، مقصد یې مزور کاری لپاره درېدل دي، د نورو خلکو باندې دغه د موټر ته خېږي، 15 کلن هم خېږي او 10 کلن هم خېږي، دا وایي خېږي موږ ډوډۍ نه لرو موږ مرګ. هیڅ داسې قانون نشته چې څوک دې ټیکادار یا دې انجینر یا دې مهندس ته ووایي چې وروره دغه لویان چې تا بوتل د کار قوه ده، مثلا د 13 کاله څخه پورته دي، 40 کلن دي، 30 کلن دي، 15 کلندی، دا ماشومان ته نشه ښه غوړې دی موټر صدات منه کې یو دراکوس کې دا قانون نشه په دی واقعي ارسړای چې څومره ماشومان په کار وي کولای شي بازار کې راکې. زما په نظر چې قانون د کار د شاقه قانون او د ناوړه قانون او هغه قانون چې ماشومان خپل ژوند او خپل حیثیت د دوی ته صدمه رسېږي، د دوی څخه ناوړه استفاده کېږي، قاچاق کېږي، یا مثلا مالیات ورته پیښي، د قانون باید جوړ شي چې د تحکیم د قانون جنافیس په اصطلاح هغه وکړي، د دې مخنیوي وکړي. دویمه خبره دا ده چې ډېری کورنۍ چې ماشومان کار ته استوي، دا ډېر اقتصادي وضعیت خراب دی. دولت مکلف دی چې دغه کورنۍ دغه په ګوته کې دا وپیژني، د دې لپاره یو مقدار مالي کومکونه وکړي، دوی دپاره داسې میاشتنۍ مثلا ځینې شان برابر کړي چې دوی په اصطلاح ماشومان کار ته وانستوي. یا د ډېرو کارګرو ماشومانو هغه سروې چې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون کړې ده، هغه ښیي چې زیاتره ماشومان چې کار کوي یا مکتب وایي او هم بیا کار کوي، او په عین زمان کې یو یا دواړه والدین یې د دولت ډېر ټیټ رتبه کارکوونکي دي، اجیران دي، داسې اجیران د داسې خلک دي چې 15000 افغانۍ یا 6000 افغانۍ معاش لري. بل دا چې کله د دوی معاش ټیټ وي، پیشنهاد موږ داسې دی چې که دولت دغې فقیر کورنۍ ته چې دوی ډېر کم عاید لري، کم معاش لري، او دوی خپل اولادونه کار ته لیږي، یو مقدار سبسایډي، یو مقدار کومکونه د دوی په معاشونو کې باید ډېروالی راشي تر څو دوی خپل ماشومان کار ته ونستوي.
درنو اورېدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خبرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ورکوښو عزیزانو، ګران اوریدونکو، سلامونه او شهیلي ستاسو دروختیا او سوکالی په هیله د نن ورځې دغه خبرونه زه تایرو شان تاسو ته وړاندې کوم. قدرمنو دوستان، په تیر خبرونه کې مې دا یادونه کړې و چې په دې ورستوي وختو کې د هغو اوریدونکو پیغامونه چې د خپل ورکوسو عزیزانو په لټه کې دي لږ سوي دي، او شایي هم علت یې دا وي چې زموږ کورنۍ شمیرې اوس فعلا کار نه کوي، او زموږ بهرنیو شمیرو ته زنګ وهل یو څه ګران تمامېږي. نو ځکه ما دا وړاندیز وکړ چې تاسو لطفا لندن پیغامونه راولېږئ، او په دې اونۍ کې زموږ زیاتو اوریدونکو دغه کار کړی وو، او لنډ پیغامونه یې چې د یوې دقیقې په شاوخوا کې وه موږ ته رالېږلي وه. نو داسې څرګندېږي چې په همدغه یوه دقیقه کې هغه مهم معلومات چې تاسو باید زموږ د غږ ثبتولو په ماشین کې ثبت کړي وای ځای سوي دي، یعنی خپل نوم، ادرس، د ټلیفون شمیره، او د ورکسیوی یا پیداسیوی عزیز نوم او کوم نشانه، دا ټول د همدې وې د خپه شاوخوا کې وخت نیولیو. نو تاسو کولای سئ چې همیشه په همدغه توګه لنډ پیغامونه موږ ته پریږدئ چې ستاسو به هم مصرف زیات نه کیږي او موږ به هم وکولای سو چې د ډیرو اوریدونکو پیغامونه به په یو پروګرام کې خپاره کړو. ګران اوریدونکو، په دې اونۍ کې موږ ته پیدا سوو عزیزانو په باب کوم پیغام نه درلود، نو را به سو راسم به د هغو دوستانو پیغامونه خپاره کړو چې د خپلو ورکو سوو عزیزانو او خپلوانو په لټه کې دي.
السلام علیکم، زه جهادمل د هلمند ولایت تکجکی د ولسوالۍ د زنداور د سیمې د مزدورکې اوسېدونکی یم. زما یو ورځې سلام د سمسنه تقریبا یو کال درې میاشتې یا دوې میاشتې وخت کېږي چې خپل د کوره نه برکه سوی دی، یعنې د نایسرایس تیلان اوس مسته نایسرایس د نایسرایس د دوی نه برکه سوی دی. بیا دا شمسله نه چایلدلې نه څوک معلومات لري. هر مسلمان ورته که د شمسله په هکله معلومات یا یلدلې یې زموږ سره دي، د مهربانۍ د مخه په دغه شمېره تماس ونیسي. د تلیفون شمېره 0-5-9-2-8-5-2-2. تلیفون مشمیره یو زلبیا 0-5-2-9-5-2-2. دست سیگرده سرطمینه مرنده سرارکم اجره ده رخشنه ترسر ده لبیتا نپی چی خبر دیر نکسیه دست سکرار دوانده. نو آل مسلمان بود که معلوماتی دست خواه مخواهی پردهش میره داده باشتاتم دیدهش میره نوسته دی تماس بینیسی او معلومات خودیم خلق ما تجنگو نویدی دی خوصم دکیت معلوماتی تدابس پرنه دیره کرید کنی خلق من را قبلی که نوست خلق داری بازادی را جوت سری جهان منم.
سلامونه د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته. زه واجد رحمان د لغمان ولایت څخه مې اړیکه نیولې. زموږ یو وخت په احمد ولد محمد غنی د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ اوسېدونکی چې د قندوز ولایت د میداني هوایي د سقوط په ورځ یې تلیفوني تماس قطع او نادرکه شوی دی چې تر اوسه پورې د مرګ او ژوند په اړه هیڅ معلومات نشته. که هر چاته په دې راسته معلومات وي د انساني همدردۍ له مخې دی له موږ سره په لاندې شمېرو اړیکه ونیسي.
ګران وروره، ستاسو دغه پیغام تر اخره پورې نه و ثبت شوی، نو ځکه ستاسو د تلیفون شمیره اوریدونکو پوره وانه ورېده. خو له نیکه مرغه چې ستاسو دغه شمیره موږ په کمپیوټر کې پیدا کړه، نو زه دغه شمیره ستاسو پر ځای اوریدونکو ته وایم: 0-5-1-3-8-8-9. شمیره بیا تکرارم: 0-9-5-1-3-8-9. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمن آزادی ریڈیو رونی ہمکاران طول السلام علیکم. بعد السلام قدرمن ننگرہار ولایت د خجانو ولسوالۍ متاثر پایګه کیم. واړم چې زمونږ یو مور ده چې تقریبا تکم حاجه کال حیات په باندې حاجه کال عمر لري او د 13 میاشتو وروسته به درا کړه. واړو چې دغه مور زمونږ که پیدا شي په دغه اړیکه موږ سره یو کړه د خجانو ولسوالۍ د ننگرہار نه او د لوخی د کلینا سے پراتا ہے سے پروش پہ تو دوست پہ تو سپارا دے یوز اللہ بروان سے پراتا ہے سپا سے پروش پہ تو دوست پہ تو سپارا. والسلام.
سلامونه هانی کیویل احترامات او پخترمینه د ازادۍ رادیو څو درنونه د خبرو مناس او کوم پتا دا تلیفون فریقا تنگیوال دا ورده گوتا خفالی که کیم تا زمون یو دوست درکشه وی دا شاکر پا نامه باندی تقریبا صدود کلای چیسی تی دا شاکر نا دا مرد گونا دا سون مدمان دا که دا تمالون بی او یا چاری دا نیبی دا تلیفون شمیره دا تیم پر وستا و بیستا یا نحتا و نری آتستا و بیو یو تو بیا وایم تی پر و آتا بیتا تا تی پر
السلام علیکم عبدالحنان مومن یمله کندهار ولایت. تر هر څه مخکې سلامونه د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته په خاص توګه تهجان تاته. زما یو دوست ورک دی د سهیل احمد په نوم، نو که دی زما آواز اوري او یا نور دوستان یې اوري نو هیله ده چې زما سره په دې اړه اړیکه ونیسي. زما د ټلیفون شمیره ده 0-9-9-0-9-8-4-8. د شمیرې تکرار 0-9-9-0-9-8-4-8.
اوه او یا هم بلش میرم سپر اوه سپر سپر دره شپرش پینزه دره اوه اوه در دوهمی شمیره تکرار سپر اوه سپر سپر دره شپرش پینزه دره اوه اوه
السلام علیکم نبیولا زابلند زابل ولایت ارغنداب ولسوالی شیګان کلی اوسیدونکی یو ورک دوست لرم هغه هم د زابل ولایت ارغنداب ولسوالی پټاو کلی اوسیدونکی عبدالحق ده. عبدالحق د بشر زوی د بید الله کاکول مسای تور غنمرنګی ځوان د اتلو سفالو عمر لري. عبدالحق تقریبا دونی است مخکی سکل هم د خپل کور نه د مسافرۍ په لور حرکت کړی و د غوښتل پاکستان ته لاړ شي. په هغه ورځ چې د سپین بولدک ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لویږي هغه ورځ د سپین بولدک ولسوالۍ کې لیدل شوی و، خو له هغې ورځې تر ننه ورځې بیا د عبدالحق په اړه معلومات نه لرو. هر ځوان ورور دوست عبدالحق په اړه معلومات لري نو مهرباني وکړئ ما نبی الله زابري ته په دې شمېره زنګ ووهئ. کورنۍ مور و پلار یې سخت پکې پریشانه دي تر څو د هغو هغه پریشاني ختم شي. زما د تلیفون شمېره د 0 اویا شپږ دېرش څلور پنځوس شپږ سوه پنځوس، بیا هم د شمېرې تکرار 0 اویا شپږ دېرش څلور پنځوس شپږ سوه پنځوس. نبی الله زابلی د عبدالحق فلکه د لپمن.
السلام علیکم، زه عبدالمتین د هلمند د نادالی ولسوالۍ د شاور د دښته د ژغ لسول. ما ورور روک دی چې عمر یې د 15 کالو دی، شته کاري یې په تن دی. د 15 میاشتې کېږي د کوره نادرک دی، موږ هېڅ سرک نه لرو. هر مسلمان ورور د ده معلومات لري یا د دې خپل زموږ آواز اوري پر دغه شمېره د زموږ سره اړیکه ونیسي. صفر اووه دوه واره یو یو اووه شپږ اووه نه صفر پنځه شمېره بیا وایم صفر اووه دوه واره یو یو اووه شپږ اووه نه صفر پنځه. مشان ساتم دا هیله ده چې موږ ته نشر کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم، سالی په خیر خیرت زه د هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ د زمینداور د سیمې اوسېدونکی یم. فعلا په ناصرات کې زما یو ورور دی تقریبا د لوی اختر رئیس د پروش کال د لوی اختر رئیس نادرکه سوی دی د شمس الله په نامه دی. زم نه نورالحق یم، زما ورور دی نو د پروش کال رئیس نادرکه سوی دی، بیا د شمس الله نه شایلدل دی نه معلومه شته. نو هر مجاهد مسلمان ورور ته که د شمس الله په هکله معلومات یا د چا سری زما سره دې په دغه شمېره تماس ونیسي. د ټلیفون شمېره ده 0 اویا شپږ پنځه نه دوه اته پنځه دوه دوه. د ټلیفون شمېره یو ځل بیا 0 اویا شپږ پنځه نه دوه اته پنځه دوه دوه.
الو السلام علیکم، زجا زادی کارکون کوه دغه ته سلامونه وایم. بعد له سلامه مالکم بعد ولایت نه د دن له شالینه تماس سم نیول. زه دا پیغام پرېږدم، ما د زمان دی ورکتی یو شمامون میږي. زما مداوت یم د زمان دی ورکتی یو شمامون میږي یو انسان لان میږي. شمامون چې دا د شل کالو د دغه له نشانه دا د مخ راښونه کاجه راځي دي. انسان لا چې دا د پنجو کالو دی. هر مسلمان ورته چې معلوماتي یا لیدلي یا مسافرې یا طالبانی معلومات لري په دغه شمات کې زنګ راکوي. صفر اویا څلور دېرش شپږ ویشت څلور سوه درې پنځوس شماره یې ورې بیا درته وایم. صفر اویا څلور دېرش شپږ ویشت څلور سوه درې پنځوس. هر مسلمان ورور ته چې دغه ارکانو په اړه باندې معلومات وي په دغه شماره کې زنګ راکوي. وسلام، خدای پامه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آزادی ریڈیو ته دا پیغام پیژم. زما یو زی په نامه د نصرت الله نصرت د پیژلو سکالو په عمر وو تقریبا 4 کال کېږي ورڅوي دي. نو د نن سکالو په عمر دی اوس نا تر کړي د کندهار ولایت د جریده ورسوالي د ناجي د کلی ډیر به ادارا او چالاک الکو او طالب العلم.
نو هر ورځ چې تاسو معلومات لري پر دا نمبر دی زنګ راوي پر دا نمبر ته تماس سره ونی شي 0 0 1 3 5 سپر بل نمبر سلام نمبر دی 0 0 1 3 1 1 2 9 نمبر بیا تکراروم 0 0 1 1 3 1 2 5 0 0 1 3 1 1 2 9 والسلام. السلام علیکم. راغب ایمان بالکل یو اخی دی اجامان لا نمی دی اجامان لا سنما مستنزوی سره دی در تلور میاشی بکیسی چی در خور از خیلچات رو تکری دی لیا چانه معلومات کردی می چوک فعال معلومات لری که افتی فعال معلومات لری که مهربانی دی ما خیلی ایمان سخه با داشت مهربان دی معلومات رو که سپر اوه ساوا او یا یو پندوس پنزه پندوس سپر اوه ساوا او یا یو پندوس پنزه پندوس یو بلک میرام بتوایم سپر اویا درو چلویست یو چلویست نساو دوولس سپر اویا درو چلویست یو چلویست نساو دوولس پداش میرا باندې زما سره د مهربانۍ د مخې معلومات ونیسي. السلام علیکم.
السلام علیکم نظری طول اوریدونکو کرکن کو سلامونه زما طرف غلام تخی د ګل محمد دی د عبدالعزیز وراره چې د بادغیس ولایت د بالامرغاب د ولسوالۍ د شمنک په کلي تقریبا د 10 کاله کې دوی د خپل اصلي ټاټوبي څخه نادره کړي کله د کڅوړ د دفع عقل معلومات لري یا د خپل مازه غوري د مهربانۍ د مخې په دې شمیره زنګ ووي 0 0 4 4 0 8 9 1 6 شماره بیا وایم 0 0 4 4 0 8 9 1 6
السلام
علیکم و رحمت الله و برکاته. د پرا ولایت پرا رود ولسوالۍ څخه تر پاړی کې نه وان دیوال دی چې څنګه کال کې رانه ورټ دی او نومي ګل زمان دی د پلار نومي ګلستان دی که هر چاته معلومات دی داخل نمبر 3 زنګ ووي 0 0 0 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3
بله، السلام علیکم. زه ندام احمد خبر کوم د کندهار ولایت ارغستان ولسوالۍ د چوکازو د کلی څخه. مز یو د اکا زوی دی چې په نامه د علاوالدین دی، د جمالي اکا زوی دی. تقریبا د څلور کاله کېږي چې د خپله کوره څخه نادرکه دی او مشکې نه ده مړه او نه د ژوندي معلومات شته. هر مسلمان ورور چې په دغه اړوند معلومات لري مشکې دی د ټلیفون په دغه شمېرو زنګ ووهي: 0 8 9 8 2 8. علاوالدین نیږي چوکازو د کلي د شنې سترګې دي. تقریبا د 18 کاله عمر لري. د ارغستان ولسوالۍ د چوکازو د کلي. والسلام.
السلام علیکم. ویزر رحمت د غزنی ولایت دندړ ولسوالۍ د والخیل له کلي څخه خبرې کوم. زما یو ورور دی چې د 200 کلو په عمر باندې دی. اسام احمد نومیږي. د محمد یوسف زوی دی. د اسرار احمد ورور دی. دا ورځې کېږي چې نادرکه ده. که چاته معلومات کېږي په دې اړیکه دې زما سره شماره دې زما سره اړیکه ونیسي. تر اوسه 5 3 5 9 بله شماره ده. تر اوسه 5 8 2 8. ډېره مننه.
السلام علیکم. سید په لږه حاضر یم او کابل دوه سیدون کای زموږ یو ماشوم د صدق پنامو باندې د 13 درې میاشتو راهیسې ورک دی. نو د ازادي رادیو د کارکونکو نه هیله کوم چې دغه پیغام زموږ لږ زر زر نشه چې او اوریدونکو نه هم هیله کوم که چا سره دغه ماشوم په اړه معلومات نو موږ ته په دغه شمیره باندې زنګ ووهي. یعنی 0 8 5 2 3 4 یعنی 0 8 5 1 3 3 و سلام.
قدرمن اوریدونکو، دا واستاسې هغه پیغامونه چې په تیر ونه کې مشته را رسیدلی و. تاسو بیا هم خپل پیغامونه مشته راولېږئ، موږ یې حتمان خبرو. تر راتلونکي خبرونه پورې تاسو ته آرام او سوکاله ژوند غواړم. په مخه مو شه.
گرانو دوستانو محترم اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ 1. یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 42 02 21 12 41 15.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو